درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات مقبول کی کده مونږ غوللی زكون کو لمندیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول ته شرف واسم د نن ورځې درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنو او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښ پړمل ماتر لاس کو درنو غوللی زكون کو زمر استاد د تیری ورځې پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکه سرایا ترزی اړوند و. موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن مه، بلکې د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلې افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوه او هوښیار مېرمن و. د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې و، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به یې همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملي کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکول لسی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو قولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلعه څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده ځکونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو. په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچیری تاسو دغه چارزینی پیژنی دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او درباریانو د فیصله وکړه تر څو و دیوالونه او و خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حمله څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله نو سمدستي کسان ولې جل تر څو احمد شاه بابا را وغړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي. به یوازې ازه او ته وژغورل شو. هغه ستا نور ورونه او خوند به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو را تیر شي او ستا شار ته را ورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یو خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوښ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خارې چې ژوند کې وي ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې د دغو څخه دغه کومه قلعې چې تا جوړه کړې ده یعنی دغه کوم سلطنت چې دي یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو. نور د دې قلعې څخه بهر کوم کسان چې کوم افغانان چې کوم نور خوندې اورونه چې دي آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړله وای ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې را ورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي ستا تر سرحدونه را تیر سي ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه را تیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دي چې په 1104 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېده. دغه مېرمنې وویل برې او ماتي د تقدیر په لاس کې دي مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوسو چې مور می کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه بندنی مفکرې د بندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اوه غټ دیوالونه او اوه دنې خندقونه جوړ کړي وای د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته لاړ چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو او ازغ پرس بل چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماته سره مخ مخ شوی دي او لشکر یې فنا شوی دي او ټول له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبر اسبل نو وی ویل چې بری او ماتي د تقدیر او قسمت خبره ده خو زه په دې باندې باور لرم. ډاډایم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅ کله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زجدو او مړینې نیټه نامعلومه ده خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجری کال یعنی د کندهار شهر د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړه دغه کومه اوازه چې و داس دروغ ثابت شوله او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه او بیرته د خپل شهر پر لور باندې راستون شو، نو همچنان په دې برخه کې ولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1400 هجری کال کې د کندهار شهر جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1400 کال کله چې د کندهار نوی تهداب شول کېدی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده وفات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1400 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1400 هجری کلونو ترمنځ واقع شوې ده. یعنی دغه نیټې ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1400 هجری کال کې وفات شوی دي، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1400 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1415 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1480 هجري کال پر شاوخوا او پات شوي وي، نو دې پیلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 70 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېرې موږ د داس و بلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه راوخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1415 کال کې پیدا شوی دی او په 1418 کال کې وفات شوی دی، نو که چیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویلی شو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 70 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب کې پښتنی مېرمنې یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونه انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکي خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویل دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بیلګه بلل کیږي، او همچنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټل وو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ تاسو د نن ورځې لوست هله ده چې یو څه زده کړی اوسیږي او په یو څه پوسی ویست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ تاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هله ده چې خسته شي وبنه یې تر بل داسې درس پورې د علاقه مان شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غجور او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو غللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مېرمن اروندی مرا تاسو با افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را غللی زکون کو لکه سره چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل، تاسو ټول درانه ځکهونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، اول یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور و، د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور و. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې و ډیره حساسه و، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډیرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنی د سلطنت په دوران کې له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نوې وزیدا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنی د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ، لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمی میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور و چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمه میلادي پیړۍ کې نه په لومړني دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړ کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنی زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهی کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بیبي مور هم یو ډېرو پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې یې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبي په یو داسې چاپېریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبي رول، زینب بیبي د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانانو ټولنه افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنې زینب بیبي د یو ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوباوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبي د افغان ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کابل کې د دې تر څنګ همچنان زینب بیبي د افغان ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنی یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بیبي و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول، زینب بیبي د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبي د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبي په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دوته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبي نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنی ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبي د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز، زینب بیبي په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبي د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې تر څنګ زینب بیبي د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر پرهنګ او ټولنې اغیزه زینب بیبی د یو مخکشي مبارز کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په پرهنګ او ټولنه ډېر اغیزه درلوده. هغه د افغان ښځو لپاره د یوې نشې په توګه خپلواکي، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزه په توګه د افغان شزو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي او ګڼې افغان شزې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنې زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښ مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستی کلونه او مړینې د زینب بیبی د مړینې د کیک وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغه د خپل ژوند ورستی کلونه د خپل کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته لدې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې محورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند ورستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو ترڅنګ چې تیر کړی دی، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخیری شېبې تیرې کړي دي او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالت خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بیبی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کیږي او یو محورې سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړی اوسئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبی اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پیژندل چې زینب بیبی څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو لپاره تاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. تاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپل ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پرې وو. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مومنې درنه سکون کو هیله د چیرو غو جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. هیله د چې د ژوند چارې به مو شپور مخته نن ورځ به هم د نوروزی پزره پوری موضوع ته تاسو ټول ته شرغلاست وایم. هیله د چې د لوستر خرنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نوروزی د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه د پته لوست کې مو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول د چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري، پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو له مخې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کړو یا ښکاره نه کړو دا موږ ډېر ستړي، مخشوش او یوازې کولی سي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو، یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري، د هغه توصیف کولو وړتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي، یا داسې الفاظ، داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي، یعنی هغه څه چې تاسې احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسې په وجود کې تاسې احساسوئ، ستاسې په وجود کې هغه احساس شتون ولري، هغه بې له کومې پردې، بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپلو احساساتو په بیان کې متفکر اوسو، یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو، آیا زموږ د دغه احساساتو بیانول اړین دي؟ آیا زموږ د دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه زموږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات